درنو اوریدونکو السلام علیکم د افسانی رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستیال په مشرۍ یو جګپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له می میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې له مخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هیواد ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوي پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له می میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او دا پریکړه د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې وویل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په داغلي شاکي جوړه شوې وه، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدی ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړي، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیه رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوي چې افغان کارګرو د سیمنټ اچولو، سنګکارۍ، بنایي او عادي کارګرۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او اوس د دغو مسلکونو لپاره د ایراني کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د دا هم وویل چې ایراني کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې امله کارفرمایان هغوی ته لومړیتوب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیه مشر دا هم وویل چې د یو ایراني کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته. د ایران د بندنوی چارو وزارت برسیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمی دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریځونو کلک نیوکه وکړه او خپل اصولي دریځونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي، دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیه په بودروم شهر کې لډو بيدو وشورل شو. د ترکیه رسنیو پرونجو ما راپور ورکړ چې پېښه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شهر د کاینار ولسوالۍ په یو 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچاو او لږ وروسته بیهوش شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننوت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیې ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکوونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکو ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان ښځو سره پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. په کابل کې د نیول شویو ښځو خپلوان وایي طالبان د هغو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسبوینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکاره دي د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
د آزادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیرې اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکو تاک تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی زیاته کړې چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی چې په دې کې 83% کسانو عمومي ناامنۍ او 24% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول دا خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه 2 ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ترغلو، له ایران ترکیه تلارو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیه یونان تلارو، هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واستولو. له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
پراپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړ شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانون او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رایټس د پاکستانی پولیسو له لورې د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان ورډ بورس په خپل ایکس پانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر نجونې او افغان ښځې له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستاني پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواري مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت پر د مستقیم کوخ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یو میشتي افغان ښځې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما یې کړم چې نسوم چې پولیس اور گرفتار فلان د هچ کمپاس ما یو دختره
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولې او اوس په هجې کم کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغانې فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن،
پوغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو، کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن اميري چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي ده د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کمپ ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي. دی وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت شول. د یوې ځانګړې پیښې شاهد چې وم دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وې راوړل شوي وې. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کمپ ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کمپ ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو ودونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لږ راز راز تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
در کابل کار دلویدیز داشته بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو اتلی ریسکل نخبلوانه او گوانده چی تازه و دسته ویناوی ده. در یه ورزی مخ که طالبان و حکومت امر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامعلوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل شوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اوره گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود باز تواره ریها کده.
دلت از مغل دوستانو او یو گوانده چه نوی نوی ده نیوله و ده 500,000 افغانی و ده جریمه ده ورک ریپ مقابل که آزاد کرده. اصلی دلیلی معلوم نده. اوس موگ خزه هیت لکورنو سوزکا چه دیر ویری گو دلت دوی لپاره کورنیو که نان کیگی. کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیه هم نیوله و ده ده کور پا سودا پسی وطره و څلور ویشت که پنځه ویشت کاله نه ده. کورنۍ ډېره ویریږي، اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دا ادا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هېڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هېڅ بیرون نه خودل کیږي. د کابل خاري وی بلې اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوی و چې اوس له سخت روحي خفقان او کورنۍ ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د گشت طالبا برابر شده او را بردن.
زمه د تری و لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډېره کلکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابره شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده، زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشې شوه، اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. ډیر زیاتی پر روحي اغیز کړی دی.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول سویو نجونو کورنیو او دوی خپل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی پیدا د ورکړل سویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي د خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. دې ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14مه د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشکې دو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پیښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیولو له واک ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ یې د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوي او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوي ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړې کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری لوستې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، د 1400 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداده د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو وزکار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
انشاءالله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوو.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. دوی د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان وزګار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کېږي. د میدان وردګ ولایتي اوسیدونکی ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو وزګاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو پوهنتون ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپلې کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کړو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکی چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. دی هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپله ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نشم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه شو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو بخبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 40% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو په حکومت تور دی چې دوی په ډېری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجل
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغو سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیش کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پر اساس کړي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړی وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی. پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د شنو غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه در رسیدلې.
بل ورځ راغلی وی خال ته دم زیان نه وغو. پرون رئیس به خې زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه دراغلی. پرون نه راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستۍ سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږې چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو، چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي، چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پیل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې و او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعیا ډیره و سخت ورځ و او نه هیریدونکې ورځ و.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب و ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډیرې په خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې دغه ته هم خپه و، په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. په امتحان مخلص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطۍ، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا دکور نمی نوی کار نمی زکره چی کنسی باید دیزاین و کودشه خو خیاتی سر علاقه نلرم و نمی زکره.
وروسته با د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزانه ماده کړی اوس کرته وای په مکتب کې چوي د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته چې لا تر اوسه بده څلور کالو کې ساتلې
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وو چې له دی یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره د تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمره او نمره سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یادېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګرې زما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدم چې ورځ اویس کړم هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله بیا موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د امی وه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس پښتو تاسمه د خوښې مضمون نه و ټول مې زده کېدل خو څه مې نه زده کېدل هغه ریاضي و تر آخره پورې مې زده نه شوه
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک
شبانجانی
که پدیل را تواست ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
ده بخول موس ورت زده کرد
زکه چه مکتب وقت که کچونه ایوان زه مکتب که مثلا زه پینزه کلان هم چه مکتب که چون تلسم سفه پوری کل چه وسم زه خاطره رو یاده وام ده یه دلسم زه خاطره کلکه هینو بیوان چه یعنی موسم را این کلا وام جاهل و پیس نپوید اما کلا کلا هم زور نمو پاک وارسم زر مند پرتبانه مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورزو که هم ده ماده ملوری و خبر یاد که وی چیسم نیریگی و ورز ما آزری کور تروری و ده مکتب آزری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یسی کور مور اخلی وی زد ده سبا پوری پده پکر کم جده آزری سرا خبیوسم چی کور مور وان اخلی
واقعا جالبه ده ده جورالزم ده فعالیتونو پارا مورتا وای چه وقت مو ده فعالیتونو پیلی کرل ده شوق علاقه ده جورالزم سرا ده لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکول او د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو سم په یوه د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر فعلی به وایي هغه ته به وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسی دی مکتب نروشن ما فکر رو کچی زباید اتمن برای طریقه وی زباید رسن ایتلار شن زباید خبریال شن ما یوتیوب کوی چی تا خبریال این نو دقیقه او رازی ورسا ما پا یوتیوب چنل که کار رو کرد دقیقه او رسا ورسا جد مرد ویزم تلارم دیرون رسا نه ایسرم ای کار رو کرد او یین دی ما دی جوان تر طول و خواگه خاطره این چی ما پر جوان که تجربه کرده اغا دی جنالیزم و او کم کالونه چی ما دی پارا دیر کلی و بعد دی مکتب دی دوری اغا موسه ما کار و چی ما پر مرتلی بزن که کرده و یعنی هر ورز اغا خاطره که دیدم کارانو و بیم دی مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و اینم چی سمرا مهربانه و یعنی جوان ده او ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغ لکله چه مکتب مخی نه خوب وقت کده چه طالبان پا افغانستان وکنش و برسید اینجون مکتبون نپریخدن نما قصد وکرد چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چی کده پا کور که کرده پلار با مرتبا خدن لوری و سوزی مکتب ندیویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتا نشی دستید اللہ او تو مکتب ندیویلی تو سرقم رسانه ای تزی تو سرقم تلویزون تزی و بس نووی خواستن توانستن از
تم رو حتی موکره چه و توانی دی نقلی و رسانه تل زانو رسی سرال دیش لکه سنگش تاتی دو نوکره فارغم نویل مکتبا
واقعیش در دیر سخته و اولا که مو در خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفارغ و میانه و ملتاس و پختانه و مثلا دیر خبری پا که رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش پا پختانه که دیر غیر تایی بورتا جوریگی نو لومنای ما در خپل طولن در خلق و در ذهنون و سره یعنی دیر قطع مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی زرسنه تلارلم پا دیر مثلا دوزا چی کلا درستانه دلان موالی ما تویل چه تری مکتب نفاریق این موسیل چه نه مثلا ما تویل چی بیمتیازه با کار کرده سه با کی هسته با کی خب دو واتوانه ایدم چه رسنده تلار فردوک
بیمتیازه ما بیا کار کرده که نماش ما مخیسته
اپا بلو که خمی بیمتیازه کار کرده ده یوتیوب که نسمه کار کرده نو تقریبا شپگ میشته نو اغس بیمتیازه واتو تر ده چه ما کرایم ده خپل جیب نوار که بلا
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کښې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې د پاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې ریسرچ هم کړی هغه معلومات خي چې یو ډول لیک او ډول پنجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زمانه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته اته داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي؟
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه، مثلا اوس که موږ کولای شو اول د ځای یو کال نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم، اخر دوی درته وي درس ته کومه وایي په کومه باندې، یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي، په کوم طریق باندې. نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم، هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تویلی شوی شکی بانه نامزاد شوی یا در نامزاد شوی یا در فلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی، دومره خبره شوی نورز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه تومره بخوشحال. خلا یو دو چه خبر ایم، یو پکر دیر خفادم، خب بله خیلی خوشحال دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پریخ می فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم، ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریاله شوم، هم دغسې غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم، که زده کړه نشتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم دا مرسته وشي او دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځ نه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کې وکابل کې. نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو، یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی، آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو، اوس له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه، تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډیر چالب شیر وو زما د کاکا کله چې دغه یم ډیر خوسته شیرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورده نه پوهېږم چې څه شی وپکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان این د ځای ډېر جالب وو هېڅ کله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی راسره دان چې دی د نجونو لپاره دی نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې، ولې زه برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت موږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کورده ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو ہم پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو د وطن غل لوت شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا اپ دکمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دکمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجو دور نا اپ دکمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دکمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا مینو چغلی اور ایکنا
خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا اسودنن خاور جوړ دے لټا لال وطن اسودنن خاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن جن خلا جوڑو تپ کسا کسا دشت لو کے وا رنگ رڑا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطن تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطن ساد وجہ دور نا تپ دشمن پورشا ساد وجہ دور نا تپ دشمن پورشا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن